د ولیو ولسوالینا مرکز
پولیسیتمنه تر راتلونکو خبرونه چې ځان به ستاسو خدمت کې حاضرېګو علامه مل
دا وخت په افغانستان کې مزګر څلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو اوري سلامونه مو منې درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه کې چې د کابل لسټډیو تاسو وړاندې کیږي کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي په دې خبرونه کې بواب راځي چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاء رئیس وای په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي دا به هم اوري چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وای د لخرګاه د چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لری نو راپورونه هم شته او په دوه منی مې کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د ونیزو پروګرامونو اوریدل هم مهیروي خو تر هر څه دمخه احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ ل خبرونو سره
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې ده. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې اعتراض کړی او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي او عبیدالله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي د جنازې په مراسمو کې جګبوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. بارکزي پرون د کندهار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. ولسمشر اشرف غني نن سهار مهال د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزي روح ته دعا وکړه. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر د بارکزي کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي. په هلمند کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول چې یونما وایي درې تنه یې ملکی وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو ومنه او ویل چې دوی دولتي چارواکي په نخښه کړي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اړولی. یونما په یو بیان کې چې نن خپور شویل دي چې د دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو له مخې ملکی وګړي دي. یونما وایي په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قمندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو دا قمندان چې په فوجي مشهور و ملي پولیسو په مینشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وواژه.
مشهور په فوجي و دا قمندان دوی غوښتل چې د مینشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونو هغه خبر درلودې خو دې مخکې باندې واري کړې د خپل دغه قومندان چې په جوم مشر وو وژل شوی دی.
خغلی عزیزی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکی وګړی دی مظاهره وکړه. موترزان وای د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه ورسته لدی چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپل سری وسلوال پنیولو کې پاتې راغلل یو کس له ځان سره بوت. د پنچیر سیمه ایزو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې خو یوې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه د اونابې ولسوالۍ په زمانکو سیمه کې د حسیب قوای مرکز د نیولو لپاره عملیات وکړل مګر له څو ساعته نښتې وروسته د هغه په نیولو کې پاتې راغلل او تورن په تیښته بریالی شو. د سرچینې په وینا په دې نښته کې د پولیسو درې سرتیري ټپیان شول. لازده رادیو خبرونه اوری تمه ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. لوی څارنوال ویلیام بار د تېرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل د دوه میاشتو اوبخې د دوه بخنه غواړم د 22 میاشتو څیړنو په پای کې د چمتو شوي دی راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به یې کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال ښاغلی بار د عدلیې وزارت، کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پرېکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غزار کړې. د اسرائیلو پوځ تېره شپه په یو بیان کې وویل چې ځینې دا وسیلې وچاودېدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار پر دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې بمبارۍ په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کشتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلي دي. د دې کروز ډوله کشتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کشتۍ کپتان پرون د وضعیت د خرابۍ په اړه وروسته له هغه پیغام واستاوه چې په کشتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. د کشتۍ د امریکا، برتانیا او ناروې د وګړو په ګډون ټولې 915 سپرلۍ درلودې. تر نن سهار پورې د دې کشتۍ له څلورو ماشینونو څخه درې بیرته فعال شول او د بیړنیو حالاتو اداره وایي اوس دا کشتۍ د ساحل خواته پر مخ روانه ده.
تاسی ازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. دا به هم واره چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وی د لخکرګاه د چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نور روغتونونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو د پلور په اړه به هم واره نور راپورونه هم شته. او په دوهم نیمای کې روغتیا او په دوهم نیمای کې انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو 19 پروګرامونه هم درته وړاندې کوو. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. او که دغه ډله وغواړي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خنډ نشته. محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار یې وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي لویه جرګه د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې
د سولې لپاره د مشورتي لویه جرګې د تیاریو سره هممهاله د افغانستان د سولې عالي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د مشورتي لویه جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه دغه بحثونه روان دي.
نمائنده
واضح یا غیر واضح که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خراغ لاست وایو، ځکه خلک چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې هم غور روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نه ورکړل شي او کنه ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د روان کال د غوی میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو له لارې طالبان سولې ته راوبولي. د سولې علي شورا وایي دغه جرګه به څلور ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 1.5% به یې ښځې وي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1250 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسي جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لوی جرګه د 1990 مریز کال د کب میاشتې په 26 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې علي شورا په خبره د دې لپاره چې له هیواده بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړیدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د سولې علي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه ده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی نو د سولې علي شورا ورته څه بدیل لري. د سولې علي شورا د درنشا رئیس وایي د دغه ولسوالیو د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بې ځایه شوو کورنیو استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15 په دوحه کې وشي، هغه ناسته چې د افغانستان د سولې علي شورا یې پایلې د سولې مشورتي لویه جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لویه جرګې وروسته وشي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په ډېره بل ډول دي. د جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي سو طالبان وتوانېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
د وایي
په هغه صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کیږي پایله ښه نه وي او غبرګون نه لا تریخ شي، فکر نه کوم چې مشورتي لویه جرګه دې هم نتیجه ورکړي او دغه ډله دې پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له دغې ډلې ملاتړ کوي او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی څومره توانېږي چې دغه ډله دې ته اړ باسي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي، خو دغه ناسته باید له مشورتي لویه جرګې مخکې وشي. خغل عرفان هیله مندی سرګندوي چې مشورتي لویه جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلي شي. دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي نو امکان شته چې د سولې ماما ته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هلمند تاسو د لخکرګا د دوه پر لپسې چاودنو یو شمېر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. زموږ همکار الیاس زئی چې د لخکرګا ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمېر رئیسان او دولتي مسؤلین د ژورو ټپونو له امله په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګا د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمېر ځوانان او سپین ږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت ته مقام ترڅنګ په کرزی لوبغالی کې وسو ټول 15 کسان ټپیان او څلور وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکي او د ټپیانو وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمېر هغه ټپیان چې حالت یې ښه نه دی کابل یا کوم بل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوست روغتون کې پراته دي دلته درملنه ځکه دقیقه صحیح نه کیږي چې د ولسوالیو کې مون نور حالات خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کیږي. او دا پیښه داسې یو پیښه وه چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره راتلل. دلته حکومت جدي مکلف په دې باندې چې کلک امنیت یې نیولی وای. دا چې د حکومت په زړه کې یعنی د دې پیښې دا پیښه په دغه ځای کې کیږي نو دلته به څوک ښه امنیت نیول شوی وای. د امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونږ نیوي دا ټپیان باید نور دغه ته انتقال کړي، کابل ته انتقال کړي، نور روغتونونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د لشکرګا ښار د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سل بستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکونکي او امکاناتې د ښه مراقبت توان نه لري. ویل کې روغتون تر دې پیښې وړاندې چې په لشکرګاه کې د بزګر د جشن په مراسمو کې وسوه، د جنګ د لومړۍ کرښې تر څنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودنو له امله د ټپیانو څخه ډک و.
کله چې داسې یو پیښه کېږي دلته چې که عام خلک یې که پولیس یې که هر څوک یې چې حکومت کوي زخمیان راپورته کوي، په ډېرې بې احتیاطۍ د موټر باډۍ ته غورځي، په پټوانو کې ځغلي، ډېر ګډوډي دغه کې ډېر کسان چې د هغې د ژوندي کېدو چانس ډېرې اما په دغه کشلک کشلک کې هغې ژوند له لاسه ورکوي، وژل کېږي.
ډاکټران وایي که څه هم چاودنې خطرناک وي خو ډېر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل سوه چې د پیښې ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسي ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورمې لوا د قمندان زیرګل مقبل سره خبرې وسوې، هغه چې لا هم د بستر په حال کې و. ماته د چاودنې د مهال د سترګو لیدلې حال داسې ووایه.
فیصله د مرمۍ کوتۍ و، کوتۍ کې دغه غنم اچولي وو، د سر غنم یې هم وچ غوند شوي وو، صرف صرف لاندې مکمل مواز یې پرې کړي. غوښتل یې دغه ولي صاحب په لاس کې ورکړي، دغه د ایرانیانو په حساب دغه تحفه دی بهار. هغه ولي صاحب پېژندلو نه ده، غټ ګرځولو غټه بل وړکی و، هلک ورسره و، هلک وړکی هلک چې فکر کوم چې ګیر شي، هغه به همدلته وي، هغه ځان سره وباسله.
که څه هم زیرګل مقبل وایي ځان مرګو بریدګرو ځانونو ته چاودنه ورکړې ده، خو غبرګې چاودنې چې په ښکاره یې د هلمند والي هدف و، په هغه غرفو کې د ځای په ځای سوو ماینونو له امله رامنځته سوي دي چې ویل کېږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سوي ول. والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه چې څنګه چاودېدونکي توکي تر دې ځای را ورسېدل د دوی فني هیئت په پلټنو پیل کړی دی. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د ولسي جرګې د وروستیو پایلو او د ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان ولې تر اوسه ځنډېدلی دی.
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیشن پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دا تکمیل شوي دي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولېږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره څومره چمتووالی لرئ او دا نېټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبري په کار باندې پیل وکړه درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، مهال وېش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه، همدارنګه د بی وی آر موضوع وه، بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډېر کار په کار ده چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته که چیرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نېټه د نهویشتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نېټې ځنډېدل د منلو نه وي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هیڅ نه وه، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو انتخاباتو؟
موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کو چې ان شاء الله په ډیر ژر به مونږ د ولسمشر ټاکنو لپاره محل وش اعلان کړو.
خانه رهبر رسنیو سره په خبرو کې ډیر کله دا ټینګار کوي چې هغوی ژمن دي او کار به کوي او د قانون خلاف هیڅ کار به نه کوي، خو د هغوی د کار پایلې هر څه د افغانستان ټول خلکو ولیدل. اوس اکثره خلک خپل افغان حکومت هم ناراضه دی د هغوی له کار نه. تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره ژمنه ورکوئ، ورسره ژمنه کوئ چې تاسو په کار کوئ او راتلونکي انتخابات به په سمه توګه ترسره شي؟
زه تاسو ته دا وعده درکوم که مونږ یوه ورځ هم دلته یو نو مونږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوع فشار او هیڅ نوع مسالې ته شخصا زه پخپله نه تسلیمیږم.
ډیره زیاته مننه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مو د فیروزي عزیزي مرکه اوریده. قدر من اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو ښارونو کې پلورل کیږي. د راپور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې چې د یو سیم کارت پلورونکي په غږ سره پیل کی.
د کابل ښار په لوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. دغه سیم کارتونو پلورونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیرودونکي تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولی شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیره ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو دغه سیم کارتونو له پیرودونکو ده.
اقتصادي تمام شي وره مو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندګر صدر په وته.
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمته به حکمت. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدای شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنند.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه ل آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دم تلفنم دم خانه د چاج بود خو آمدم که یک شماره زنگ آمد. اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ هیچ هم تو معرفی نکرد. گفتم اینمی تو دروغ هر چی که دانش آمد. گفتم راست نه اینمی سیم کارت های بازاری را روپگی فروخته میشد. خو ایره هر کس میتونه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړی نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما له پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدا پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. دیده حسم اکلا ده یوداس مخابراتی شرکت نظر ولرو چه ده سیم کارتون بازار تا وباسی خبریالی نشو. ده افغانستان ده مخابرات و وزارت ده اطرا یا ده مخابراتی خدمتونو ده تنظیم ده عروائی بنجده راتلون که به هاگه شرکتون چه غیر راجستر شوی سیم کارتون بازار تا وباسی مجازات کلی. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې د طرزالعمل وضع سوی ده موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو له خوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ ده. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
بعد صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیستیم کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما جریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل ښار په پل خشتي سیمه کې چې ځینې کسان دغه نارجستر شوي سیم کارتونه پلوري، له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي.
نن یکشنبه د نری رنځ زیات توبرکلوز ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. صالح محمد صالح په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې د نری رنځ ناروغي ولې لا هم په افغانستان کې هر کال د ډیرو کسانو د مړینې لامل کیږي.
په دې وروستیو کې په ټول نړۍ کې د نری رنځ په وړاندې مبارزه ډېره پیاوړې ده او تر ډېره حده پورې د دغې ناروغۍ په تداوي کې او د دې په له منځه وړلو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې په کار ده هغسې تغیرات نه دي راغلي، هغسې بدلونونه تر اوسه پورې لا نه دي رامنځته شوي. د دې علت شاید دا اوسیږي چې تر ډېره حده پورې دولت سیاتمې وزارت د دغې ناروغۍ په وړاندې د وګړو لپاره د ټولنې لپاره دغسې ځانګړې برنامه نه لري تر څو دوی ته د دې ناروغۍ په وړاندې بشپړ عامه پوهاوی وړاندې شي. ښه خبره به دا چې عامه د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره یوه ځانګړې او ډېره ښه موثره لکه د نورې نړۍ غوندې یو برنامه د افغانستان د وګړو د شرایطو او صحي خدماتو په کتو سره داسې یوه برنامه وړاندې کړي.
ډاکټر صاحب، خلک څه پوسی چې په نری رنځ یا تبرکلوز ناروغۍ اخته دي؟
دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې د لسو وژونکو ناروغیو له ډلې څخه اوس هم ده. د وجود تر بلې هرې برخې ډېر زیات تاثیر یې په سږو باندې ده. د سږو اړوند اندازو علایم رامنځته کوي، لکه د بېلګې په ډول باندې کله چې سږي متضرر سي یا د متضرروالي په اولو وختونو کې ټوخی پیدا کیږي، له ټوخي سره بلغم موجود اوسیږي یا ځینې وخت له دې سره وینه وي، همدارنګه ورسره خوا کې د تبرکلوز باندې اخته کس کله کله تبه کوي، د شپې لخوا ډېره شدیده خوله کوي. په تبرکلوز اخته کس دغه راز او علایم په ځانګړي ډول ټوخی د وخت لپاره دوام کوي، د ټاکلي وخت لپاره. کله چې وغځیږي دا راز او علایم په دې وخت کې دوی باید له خپل مالج ډاکټر سره یا نږدې کلینیک سره کلینیک ته لاړ شي، هلته مشوره وکړي.
ځینې کسان درمل په نیمایي کې پرېږدي، دغو کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې دغه کار څه عواقب درلودلی شي؟
د انسان په وجود کې هره ناروغي چې د لپاره چې کومه تدابیر اخیستل کېږي کنه مایکي کته سي یو ډول بدې پایلې لري. تا ډېر کله داسې کېږي چې کوم درمل شروع سي کاغه نیمایي کته سي د بیا ځل شروع کېدل لپاره وړاندې په وجود کې یو ډول مقاومت اختیاریږي.
د نری رنځ د ناروغۍ په اړه له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره د صالح محمد صالح مرکه مو اوریدله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بهرنی موضوعات، په نیوزیلند کې نن پر دوه جمعهتونو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغو مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشران ګډون کوي. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
پر جمعهتونو د وروستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د آلور جمعهت نږدې چې پرې لومړۍ حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یو لوی پارک هیګلي کې چې پر جمعهتونو له حملې مخکې د یوه کاناډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی ترسره کیږي او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. دغه مراسم په سیمه ییز وخت ماښام پیل شوی دی. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران، چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران ګډون وکړي. پر آل نور جمعه د مارچ په 15مه د ډلې ایزې وژنې په پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. اته تنه نور د ښار په یو بل جمعه په ډزو کې وژل شوي. په دواړو جمعتونو په حملو کې له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو د نیوزیلندیانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې موږ ټول سره په ګډه د دغې تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړو. میرمن آردرن وویل له دغې حملې وروسته چې په نیوزیلند کې بې ساري وه، په ښکاره خلکو له حده زیات غم او خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا د دې لپاره یو فرصت دی چې وښیي نیوزیلند یوه متنوع ټولنه ده، زغم لري او موږ به دغه ارزښتونه ساتو. د کرایست چرچ ښاروالی لین ډایلزل وویل چې دغه مراسم په سیمه ایزه، ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغې زیاته کړه کرکه به موږ سره جلا نه کړي او مینه او خواخوږي به مو سره یو ځای کړي.
او نن یکشنبه یوه ډله سیاستوال چې د اسرائیلو پلوي دي په واشنګټن کې خپل کنفرانس پیلوي. په دې اړه هم صالح محمد صالح.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو عمده ډله چې د اسرائیل لپاره لابي کوي د یکشنبه په ورځ خپل درې ورځنی کانفرنس پیلوي. د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په کلنی کانفرنس کې به د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په ګډون د امریکا د دواړو ګوندونو مشران برخه واخلي. پینس د جمهوریت غوښتونکو د ګوند غړی دی او بله برخهواله به د ډیموکرات ګوند غړی نانسی پلوسی وي چې په کانګرس کې د استازو د جرګې مشره هم ده. د سږکال کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د اسرائیل په وړاندې په امریکا کې د همکاری روحیه پیاوړې سوې ده. خو د ډیموکرات ګوند کیڼ اړخو په تیرو څو لسیزو کې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د قیوم لاتړ په اړه شکایت کړی دی. د موف آن په نوم سیاسي ډلې چې د سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هڅه کوي د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د یوه تغییر په ډول دي د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په واشنگټن کې د کیدونکي کانفرنس وروستۍ ورځې ته به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وینا وکړي. دا کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې په پام کې ده په اسرائیل کې یو اونۍ وروسته کلیدي انتخابات وسی. نتنیاهو واشنگټن ته تر روانې دوه مخکې وویل، زه به د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمیت پیژندنې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه وکړم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی وو، د دې وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د جولان لوړې رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. خو د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک تیره جمعه خبرلنو ته وویل چې اروپایي ټولنه د جولان پر لوړو د اسرائیل واک په رسمیت نه پیژني.
او سم د لوبو لنړۍ څو خبرونه فیروزه عزیزی، خو لاغې مخکې د مهمو خبرونو سرټکی لا احمد تکل واوري.
په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي عبید الله بارکزي جنازه نن د دولتي چارواکو او سیاستوالو په ګډون په خاصو مراسمو کې د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي او د جګړې ښکیل اړخونه باید د هغو مسؤلیت ته پام وکړي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکي دی مظاهره وکړه. معترضان وایي ځانګړو ځواکونو تیره شپه وروسته له دې چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپلسري وسلوال په نیولو کې پاتې راغلل یو کس له ځان سره بوته. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قمندان چې په فوجي مشهور و په میانشین ولسوالۍ کې په یو کمین کې وژلی دی. تمه ده چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غوځار کړي او د ناروی سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کښتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلي دي. د دې کروز ډوله کښتۍ انجن پرون د ناروی په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو.
ټاکل شوی نن د آسیایي لوبو په دوام د افغانستان د فوټبال درویشت کلنه ملي لوبډله د امان ملي لوبډلې سره سیالي وکړي. د دغه فدراسیون سرپرست یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 پیل شي. د ښاغلي کارګر په خبره له دې وړاندې د هیواد د فوټبال درویشت کلنې ملي لوبډلې له خطر سره لوبه 2-0 بایللې وه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې ټاکل شوې د دغه سیالۍ بل لوبه د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 6 نیټه له نیپال سره ترسره شي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ کې د شپېتو کلبونو لیګ ترمنځ په کابل کې سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې به د لسو ولایتونو او شپېته کلبونو نه یوازې ځوانان ګډون وکړي. ښاغلی یورش وایي د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو او د هیواد په کچه د وشو د ورزش پیاوړتیا ده. د وشو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په راتلونکي کال کې به د لیګ سیالۍ په نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. او په نړیوالو سپورتي خبرونو کې اوري چې د روسیې او قزاقستان ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره کیږي. دغه لوبه د اروپا لومړنیو سیالیو په دوام کې پر سیمه ایز وخت د ماښام پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. پر سیمه ایز وخت د ماښام پر شپږو بجو پیلېږي. د دغو سیالیو په دوام کې تېره ورځ د انګلستان د فوټبال ملي ټیم 15-0 پر وړاندې د چک جمهوریت ته ماتې ورکړه.
قدر منو اوریدونکو له دې سره مو اجمل تورمان په خان محمد سین سپاری د انصاف په لټه کې پروګرام واوري او تر هغې وروسته ورک شوي اسیسان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیکا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې سرخوونکی ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی په دغه لیسې کې د خونکو او درسي ټولګیو لستونز سره مخ دي. دغه ستونزې مو د پوهنې لمارستیال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر عبدالرحمن او ورپسې به د خاغلی شینواری خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
خو استاد زبه پښتنې کوم او ته به ځوابونه راکې زما د بیلې بیلې پښتنې. خو رور نوم دې څه دی او د کومه ځایه دې ټلیفون کړي؟
محترم، زما نوم ډاکټر عبدالرحمن دی، د پکتیکا ولایت د جانخیل دی ولسوالۍ د مرکزی لیسې کې د ابتدایي سر معلم یم.
مشکل څه و؟
دغه دغه ستونزه ده چې موږ په د مرکزی لیسې کې ټول نه درس کسه تشکیل یې راکړی دی استادانو.
اورم، ټول تشکیل څومره دی چې تاسو ته نه درس درکړی؟
ټول تشکیل یې نه درس راکړی، نه پیغام خو په نورو لیسو کې شپېته کسان هم یا بیا هم موږ تشکیل نه درس کسه ده. په نه درس کسه کې مو درې سرمعلمان دي، شپږ ملازمان دي او یو معامر د لیسې ده، یو تحویلدار ده. یولس نفره چې له نه درس سره چې وخېږي یوس نفره پاته کېږي، که نولس نفره پاته کېږي. خو ونکې اووه نفره شپږ نفره ملازمان لرو چې د مکتب خدمت کې صفاکاران.
تا ویل چې د نهه دېرشو نه صفاکاران او اداري کارکوونکي چې دا تې منفي کې، نو څو پاتې کېږي د درس دپاره؟
نولس کسان پاته کېږي.
د نولس کفایت نه کوي؟
نولس کفایت نه کوي. موږ د شاګردانو تعداد
شپاړه سوه اتیا په څو سنفونو کې؟
اول سنف پسې درته وایم، اول سنف څلور شعبې لرو، دومانم هم دغه شکل باندې، درېمانم په دغه شکل باندې، څلورمانم مانم دوه شعبې دي، ومانم دوه شعبې دي په الف او په با باندې، او نم هم دوه شعبې ده، لسم یولسم دولسم هم یوه شعبه ده.
نو دغه سنفونه چې ډیر دی او معلمین کم دي ستا په نظر، نو دغه چارې څنګه په مخ وړئ؟
چارې موږ په ډېره کم باندې په مخ وړو چې یارې دا مکتب دوه ټیمه کړی ده، له اوله تر شپږمه نه سهار له مخې تدریس کوو، او له اومه تر دولسمه یې بعد له وخته ماسپین تدریس کوو.
دغه معلمین چې د سهار له خوا نه تدریس کوي، آیا دوی د ماسپښین له خوا نه هم تدریس کوي؟
ماسکین له مخه بیا یا د اکوزامي په حساب باندې ځینې استادان هغه را سره کي، هغه اکوزامي چې شپږ میاشتې هغه سې ورکړې، شپږ میاشتې کله د دریو میاشتو معاش پیدا کړي په اکوزلامه کې، کله د شپږو میاشتو پیدا کړي د ځینو استادانو اوس هم د دریو میاشتو معاش له مخ سره په ریاست کې نه دی اجرا سوی.
تا وویل چې زده کوونکي ډېر دي که نه، او ښوونکي کم دي، نو په یو صنف کې څو څو کسان کینولي دي؟
داسې سنفونه لرو چې په نن سنف کې مو یو سلس نفره مخ کینولي دي، او پنځه اویا من کینولي دي.
نو اصلي ستانډرډ څو دی چې باید څو شاګردان کینی په یو صنف کې؟
اصلي ستانډرډ له اوله تر درېیمه پورې موږ ته دوه پنځوس کسان په تشکیل کې د معرف په لایق راکړ شوي دي. کوم وخت تعداد د دوه پنځوس پرسو باید بیا په دوه شعبې وویشل شي، او له سلرم نه بیا تر دوله باید تر دیر تو کسانو پوری اضافه په شعبه کې.
نو دا استادان چې کم دی او زده کوونکي ډیر دي څومره مشکل پیدا کړی؟
دومره مشکل پیدا کړی د خېز زموږ له خپله تدریسي بهیر چې نه یو راځي، ځکه شاګردان په یو سیمپ کې ډیر وي، استاد که ورم سي اخذ نشي کړی، یعنی سلو نفر ورته سي هر څومره استاد
والی سره مطرح کړی یا د پوهنې له رئیس سره مطرح کړی؟
په وار وار باندې مطرح کړی، په خپله زموږ له امیر سره، د جانخیل د ولسوالۍ له عمومي امیر سره مطرح کړی، له رئیس صاحب سره مې مرکه ما
وزارت د مقامات غوږ ته به ورسو.
مننه استاد، یو خبره کم بکنه غواړم، د دغه تر څنګ هم د تعمیر دوه بلاکه لرو، شاگردان ډیر دي، عین د ډیر موږ مجبوریت لرو، د آباد له وخته چې موږ درسونه دي په دغه هم دي چې موږ ځای دغومره نسته، په عین ټیم باندې د ټولو نسو جذبولی، تر څنګ هم د تعمیر مشکل هم شته.
ښه، ما درته وویل چې دا به د پوهنې له وزیر یا کوم معین سره شریکه کړو چې دغه مشکل ته د حل یو لاره پیدا کړي.
مننه.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. جناب شینواری، د پکتیکا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ د مرکزی لیسې نه د عبدالرحمن په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه لیسه کې له کلونو کلونو راهیسې د ښوونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي. د دې ستونزې حل ته کوم تدابیر چې تاسې لرئ مهرباني وکړئ په حق لیسه ووایئ.
د کتاب کمبود خو اوس لس نیم میلیونه کتابونه چاپ شو، انشاءالله د زر به توزیع شروع شي، او اوه دېرش میلیونه نور هم قرارداد شروع شوی چې دا قرارداد اوس انشاءالله نسته کال به ستونزه اولین ځل لپاره اساسي په طور حل شي. او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال نار مشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوي دي، کار عملا شروع دی، او د دې پاتې لپاره انشاءالله هغه د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې پیدا شي. او د معلم ستونزه روسلانه د هر شي متاسفانه تیرو کلونو کې 15 کلونو کې یوازې 8000 بستونه موږ سره کړی شي، 10 کال کې 4 کال موږ 1000 نو بستونه ضرورت لرو. نو په دې کې شرط د دولت د رهبرۍ دا دی چې د پوهنې وزارت د خپل ارقام او معلومات دقیق کړي او سم دي کړي، دغه نو وروسته نوې بستونه راځي. نو څه کار زموږ ډېر تمرکز په دې دی چې د خپل ټولو کارکونکو ښوونکو مامورینو معلومات د ارقام دقیق معلومات واخلو، چې دې په نتیجه کې پوه شو چې هغه شکونه چې د معلمانو په خیالیتوب یا نه موجودیت موجود دي چې هغه رفع شي، نو انشاءالله دغه ستونزه به هم حل شي. خو موقتي حل لپاره موږ به یو لار لرو چې د حق او زحمه ښوونکو لارې نه دغه ستونزه حلو. نو په دې حساب دغه درې واړه ستونزې به د کال کې تر ډېره حده حل شي.
شینواری صاحب، د پوهنې وزارت په اعلامیو کې راغلي چې د 3009 ښوونکو یو پیشنهاد جمهور رئیس ته وړاندې کړی، آیا دا کمبوتات هم دومره دی او د دې استخدام به کله شروع شي؟
همدا خبره وه، هغه صرف لږ دې ته متل دي چې دغه د ارقامو کروالې دقیق شي، نو بیا رئیس جمهور موږ سره وعده کړې ان شاء الله 3000 بستونه منظوري، 3000 نه زموږ ضرورت ډېر دی.
ډېر زیات تشکر.
مننه.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ له مرکزی لیسې نه ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی له کلونو کلونو راهیسې د ښوونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي، او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وویل د دغو ستونزو د هواری لپاره تدابیر نیول شوي، پروګرامونه او پروژې د پلي کېدو په حال کې دي، او شته ستونزې به یوه په بلې پسې هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام، خوشاله يم چې بیا هم تاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونی وخت رسیدلی چې زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر هر څه د مخه د نوې کال مبارکي درته وایم او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځ راتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونی په سر کې بیا هم لکه د تل په شان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خبرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خبره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او آدرس او همداراز د خپل ورکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو ټول ته سلام وایم. ما د سلام زه د کندوز د ولایت قلعهزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړیکه کې یو ورور د دلوي پر اوله باندې یو پیغام پرېښو د ازادي رادیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی و چې هغه دوه ورونه وه د تېری د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زه غوري ما شمېره د ونی سمات د زنګوي په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 9 شمېره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 1 دغه زما شمېره ده که دغه ورور ما زه غوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. دا زما نشر دی 3-4 واره په راډیو کې نشر کړي چې دغه ورور ما زه غواوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان، سلام وکړو.
السلام علیکم، دا خبر روزګان ولایت هاود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې مې خبرې کولې چې زما د 5 کالو زوی ورک دی، هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی، هغه هلک پیدا شوی دی. روزګان ولایت د هاود ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ یې راته وښه پلار دی 0202 50 1152. بله شمېره ده 0202 50 اوله سو درو پندوس. هم دې شمیره ته زنګ وخی عزیز مشتره د تا یو ځای دی دا د خپل ځای بولی کپ لاري او کابل کریب ټول وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، از دولت ملچیا د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زه د کرزی اول کال او کدوم کال و د کور څخه راوتلی یم. کوچنی ځکه چې زما خبرې وه دغه نوې زده کډو بارو په هوا کې جنګونه وه. نو زما څخه خپل کور کوچنیان او یان ټوله قربان ورک شي. هر څوک زما پاک معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ وي. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 دغه زما تلیفون شمېره ته هر څوک ما ته په دې شمېره کې زنګ ووهي. خدای په امان، د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اورېدونکو، دا وه ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم، زما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پرېږدم. دا زما یو د خانه زوی د خلیل په نامه د نوزاد د ولسوالۍ د حاجي خدایزاد زوی دی چې ډېر وخت مخکې د کور څخه ورک شوی دی. چې څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یل ځوان دی بوری پازی ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري. دست زما د ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 دا زموږ د ټلیفون شمېره ده. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه عزیز موږ سره تماس ونیسي. دا د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبید الله دی، د هلمند ولایت د نخری سرای د ولسوالۍ څخه د نخری د درس څخه د پنجاب کلا ته نږدې څخه ځان درته وهمه. چې یو هلک 2 کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی، د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي 0 1 0115 5 5 3 5 بلش ملا 0 1 3 5 8 9 لاش ميرا بيا تكرار وما 0 1 0 8 1 5 5 3 5 بلش ميرا 0 1 0 5 8 9 هر مسلمان چې په دې حقه معلومات لري موږ دې په داسې رو باندې زنګ ووهي او خپل شمی ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زما لکه ورک دی دا یو جر لسم کال دی اجر رقم کا دې ایراد واده کې جز خرڅ وي د دې سره ورک شو چې څنګه د مړه رقم لږ مې نه دی ژوندې نه مې نه مطلع دی نو په مخه تا په پر لاس تا په تیر کال نه لا دې دې د ورځې د لایکم دې د بل ورځې نه کې بلا دې د بل ورځې زور دې د بل ورځې منزور دې د بل ورځې بشیر دې څه ټول و څه تل یا څلور یا نه یا شپږ یا پنځه پنځه یا اته یا څلور یا څه ټول و یا څه بل یا درې یا شپږ یا نه یا یو یا دوه یا پنځه یا دوه یا بلش بیا نده 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درک معلوم شي درک نه معلومیږي ایرات ورته کې جس نه توي نه مې نه مطلبي دا د عمر او د ولوس کال زای در رقم کال کې ورک دي هم پر مخ څه لري هم پر لاس څه لري نو څه تمام
سلام علیکم زه عبید الله ارمانی هم داشتم د بلوچستان کوټي خانزي ضلع پښین او خانزي اوسېدونکی یم دا مهال زه د کراچۍ څخه یم ازادي راډیو ته ډېر په مینه او په احترام باندې دا پیغام ریکارډوم په دې هیله چې زما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی تقریبا د اوو کالو څخه دی د کور نه درک دی کار مسلمان ورور ته د غني پاک له معلوماتي یا غني په خپل از ما آواز اوري نو موږ دې پر دا لمبر ټلیفون راوي کې چني تاسو باور وکړئ چې مور پلار او کورنۍ موږ ټول اجزان ډېر په خپه یو چې تقریبا د اوو کالو څخه غریب د کور نه درک دی هیڅ پته نه لګیږي هر هغه څوک د غني پاک له معلومات لري یا دې په خپل از ما آواز اوري پر دا لمبر ټلیفون راوي کې نو ډېر مهرباني به یې لمبر دې زما غا صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنې شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل اوولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم باب حسین د بابل ولایت تصادی لفالی او شدون کر موږ یو د سمې ورکاځي ورڅوای دا کتاب پاتوی لوځي نو د کلی دا د عبدالرحیم کاکا زوی دا په دغه شماره د زنګوي دا ډیر وخت دې چې ورک پتلار نو دې په ځای دې صفر اویا فلور یو شپږ صفر دوا صفر درې په دغه شماره د زنګوي ډیر مننه
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو دی جنا په نامه د تقریبا پنځل شپان ښکاله کی د خپل کور سره نظر کړی په باسن بنا کاوی کا بشاب ذکر مسجد د بشول فاری او شهدو کې ناجر وخت یې شته کور سره نظر کړی هر مسلمان ورو کړه د پټل معلومات کړي د خپل سما ځاګه او د تاوت له شپې نه د مار ځان وو هي سفر و سفر اته د زړه په وړاندن اته شپه تر دې اجر کړم چې ما دا هیله سما دا پیغام نشته
سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمې تماس سره نیولې دي زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګۍ مرور ته وایو او یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصبده غشمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي صفر او وسته ونه څلوېشت لس څلور پنځوس لس یو ځل بیا شمېره وایم چې پر وسه ونه څلوېشت لس څلور پنځو لس ما بل شمېره ده صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس بیا یو ځل وایم صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو څخه ډیر خوشاله یم چې دا سړی را پیدا شي
بلی السلام علیکم زم لا رحمت ولی در هلمند ولایت مساکلا ولسوالینا استاسر پاڑی کیم اول آزادی ریڈیو ټول کارکونگ ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک لري هیڅوک درک نه لري از ما خشی د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګ کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نفر د شنی سترګې دی که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي زموږ د پی سی یو نمبر دی 02-02-85-02-55-0 دا زموږ د پی سی یو نمبر دی که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00-03-02-02-85-02-55-0 د ټلیفون شمېره بیا وایم 02-02-85-02-55-0 دا زموږ د پی سی یو نمبر دی هر څوک د ده په حق له معلومات لري عبدالستار نومېږي عبدالعزیز زوی دی زمله رحمت ولی د هلمند خبره کوم از ما حق شوی دی یو لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي وسلام ازادي راډیو زنده باد
السلام علیکم زما یو ورور دی ورته په درش کې د درش روان شوی دی ورته په افغانستان کې او هغه ځای روان شوی دی پلار دی خلک محمد دی نکنه مې حکیم دی زیدن ماسم دی علاقه کې نه درک دی هیڅ چا په ست پات نمبر میں مل ماترا کے دریا نام کی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی رجا اور دونکو سر کو سلام نو عام سے شروع کلاس کی ہے کندار وته نړۍ کې یو دی ما پیغام دا دي ما دا کا دي ما مدنې لمی دا پلان نه ما غوښتل چې د ورور مې دا غواړي بریا لري دا بل ما متعدي دا د ول اسکال کې دي چې مستخه نه دا راکته وي دي هر مت ما وو چې فار معلومات لري په دغه شمیرو دي مست زنګو چې په راځي اته درې اته وا یو صفر درې بل شمیره چې په راځي 500 درې دي
پیغام پلیکی دادی د سلطان عزیز په نامه باندې وو دا درې سلور کرا کیږي چې نه درکه شوې ده هر یو دوستې کچې ته د سلطان محمد معلومات وي مې زما سره د یاري کوي سي دا ټلیفون شمیره ده 02-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-
راډیو ته دا هیله ده زما پیغام نشد بي تر بیا راتلو پر شي چرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبد القیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ باندې نو ساسره پلین کې مورور ما یو ورودی په نامه د مکیولا تقریبا اتلس کال عمر دی او د ادبی نه کیږي چې نه درک سوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بابل باندې معلومات لري یا چې ریډ مور اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ما ته زنګ راوي شله کا پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ هر مسلمان ورور چې دته باندې معلومات راکړي وروره ښه لکه پاکستاني کندهار یې جایزه لري.
السلام علیکم رو راز زبر کفشار هست خدمت رو رایو در ساز زیر محبت نمیگی در دو سال ورک تیب غنده هستی به محلی کلی سکیر و کچا تیفا تنیو که در شمرت زنگ را هوایی سبروس و نوی دو دیر شنهزر و تلوش تا بلا شمیره در سبروس و وی اشپک شپیت اتزر و دری در شمیره در بس کچا تا پتایی پر زنگ را هوایی
سیرینی دبله ده خدای فرمان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورسته د سلوی شکاله کیږي د نیک محمد زوی د نعمت میږي په خپل کې بند بند کیږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چا ته پاتې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي سپر وسته وه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکول کیږي. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نوښته یو کې چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا شي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتمن د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شروختا او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ